په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې تاسو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش د وسلوالې ډلې پر زیاتېدونکو فعالیتونو خبرو، همدارنګه د هلمند د هغه پیښې حال هم درکو چې ویل کېږي د امریکایي ځواکونو په بمبارۍ کې دغلته څو تنه پولیس سرتیرو ته مرګ ژوبله وختې. خو پیل خبرونو کوو، پرې با ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې په هلمند کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې دوه سرحدي پولیس وژل شوی دي. د کندوز امنیه قمندان وای د امام صاحب ولسوالۍ د عملیاتو په ترڅ کې څو تنه بهرني اتباع وژل شوی دي، او ایراني چارواکو په تهران کې د روانې اونۍ د دوو بریدونو په تړاو لږتر لږه اووه مشکوک کسان ونیول. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو پر مهال دوه افغان سرحدي پولیس وژل شوی دي. د دغه وزارت د رسنیو دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه په خطایي برید کې رامنځته شوې ده.
حوالی ساعت
10:15 شب در مربوطات دی وی د شپې شاوخوا 10:15 دقیقې و چې د نادلی ولسوالۍ په مربوطاتو کې زموږ ځواکونه په عملیاتو بوختو. موږ هوایي ملاتړ هم درلود. په خطایي ډول پرې وی پوسټي چې عملیاتو ته نږدې و د هوایي ځواکونو بریډ وسو، دوه پولیس وژل شو او څلور نور ټپيان شول. په کابل کې د امریکا د پوځي قمندانۍ په یوه اعلامیه کې بیا د یو پوځي ویان له قوله راغلی چې په دې پیښه کې درې سرحدي پولیس وژل شوي دي او دوه نور ټپیان دي. دا پیښه تېره شپه د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې شوې ده. دواړه افغان او امریکایي چارواکي وایي د پیښې په اړه پلټنې کوي. د کندوز امنیه قمندان وایي د امام صاحب ولسوالۍ د عملیاتو په ترڅ کې څو تنه تاجکستاني، پاکستاني، ازبکستاني او چچني وګړي وژل شوي دي. عبدالحمید حمیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه کسان تېر شپه ووژل شو. د وی نه تنه وزیرستاني تورستان د توپچی په دزو وژل شو. د ازبکستان په جندالله پورې اړوند کسان او هم تاجکستاني او چچنیان وژل شوي دي. شغلی حمید د وژل سوو کسانو شمیر یاد نکړ. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې د کندوز امنیه قمندان ویلی چې د امام صاحب ولسوالۍ تر یوې اونۍ عملیاتو وروسته له طالبانو تصفیه شوه. خو د ازادي راډیو خبریال لسمی څخه خبر ورکوي چې یوازې د دې ولسوالۍ د بخمل کوچه، عقیبای او نوابات سیمې تصفیه شوې دي. د افغانستان حکومت په هغه وخت کې د وروستیو دریو لویو تروریستي بریدونو له کبله چې لشتر لږه 200 کسان پکښې ووژل سوه او تر 500 ډېر ټپیان سوه د جون لسمه یعنی نن ملي ماتم اعلان کړی. افغان ولسمشر اشرف غني په یوې اعلامیه کې چې پرون وخت خبره سوه ویلي چې د دغو تروریستي بریدونو د قربانیانو د درناوي لپاره به د هیواد بیرغ نیم ځوړند وي. د اعلان په کابل، خوست او هرات ولایتونو کې تر وروستیو بریدونو وروسته وسوه. وسلوال طالبان او د اسلامي دولت ډله غالباً پر ملکي او پوځي اهدافو د بریدونو مسؤلیت اخلي. ولسمشر اشرف غنی د جون پر شپږم وویل چې لشتر لشه 1000 بهرني وسلوال په دغه هیواد کې له توندلارو ډلو سره یو ځای شوي دي. دا وه تر دې مهاله د افغانستان خبرونه. اوس هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه لرو. ایرانی چارواکو په تهران کې د روانې اونۍ د دوو بریدونو په تړاو لشتر لږه اووه مشکوک کسان نیولی دي. دا خبره د ایران دولتي رسنیو کړې ده. ایرنا خبری آژانس د البرز ښار د قاضي القضات احمد فاضلیان له قوله ویلي چې دغه اووه تنه د تروریستي ډلې سره په همکارۍ تورن دي. دغه کسان د البرز په فردي سیمه کې نیول شوي دي. د جون د اوومې نېټې بریدونو چې د ایران پر پارلمان او د امام خمیني پر مقبرې ترسره سول، د اسلامي دولت ډلې یا داعش مسؤلیت منلی دی. په هغو بریدونو کې اوولس تنه ووژل سوه او تر 50 ټپیان سول. د جمعې په ورځ هم ایراني چارواکو ویلي وو چې د دغو بریدونو په تړاو یې 140 مشکوک کسان نیولی دي. د ترکیه ولسمشر هغه تورونه رد کړی چې ګواکې قطر د تروریزم ملاتړ کوي. رجب طیب اردوغان دغه ورځ د فارس خلیج پر دغه هیواد د عرب ګاونډیو لخوا د اقتصادي بندیز د ختمولو غوښتنه کړې ده. ولسمشر اردوغان په استانبول کې وویل چې داسې څه یې نه دي لیدلي چې وښيي قطر د تروریزم ملاتړ کړی وي. ښاغلی اردوغان زیاتوي، دی وی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیلرسن د قطر د وضعیت آرامولو او بندیزونو د کمولو خبره کړې ده. خو زه وایم چې بندیزونه باید په بشپړ ډول لیرې سي، د ورونو ترمنځ باید داسې ونه سي. سعودي عربستان، بحرین، عربي متحده امارات، مصر او څو نور عربي هیوادونو له قطر سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. دغه هیوادونه ادعا کوي چې دوها له ترورستانو سره اړیکې لري او توندلارې ډلې تمویلوي، خو قطر دا ادعا ردوي. او د امریکا متحده ایالاتو او روسي چارواکو په سوریه کې د یو خوندي زون د رامنځته کېدو په اړه خبرې کړې دي. دا خبره د لویدیځو ډیپلوماتانو او سیمه ییزو چارواکو کړه ده. رویترز خبري اژانس د سیمه ییزو چارواکو او ډیپلوماتانو له قبل چې نمونه یې نه دی اخیستې وایي د سوریه لپاره د امریکا او روسیې ځانګړو استازو او نورو چارواکو په تېرو دوو اونیو کې لږ تر لږه دوه ځله سره کتلي او شایي بیا هم په دې اړه خبرې سره وکړې. وال سټریټ جورنال ویلي چې وروستۍ لیدنې د اردن په پلازمینه عمان کې سوي او اردني چارواکي هم پکې شامل وو. ډیپلوماتان وایي د سوریه په جنوب لویدیځ ښار درعا کې د خوندي زون د محدودې په اړه خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصيلي ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. خبر چې د غور والی وای په غور کې د داعش ډلې فعالیتونه پراخ شوي خو مرکزی حکومت پر وړاندې پر وخت اقدامات نه کوي. په دې موضوع په ریپورت سربیره په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې د داعش د وسلوالو ډلې د فعالیتونو د پراختیا په اړه د امنیتي چارو له کارپوه پخواني جنرال زلمی وردک سره مرکه هم لرو. همدارنګه د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې هم درسره د داعش د فعالیتونو د پراختیا پر موضوع شریکوو. په یو بل ریپورت کې به مولدې خبر کوچی د کندوز امنیتی چارواکي وایي ل یوې ونې خنړې جګړې وروسته افغان ځواکونه وتوانېدل د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې له لاسه تللې سیمې بیرته له وسلوالو مخالفان ونیسي. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې به واورئ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دا رد کړی چې ګواکې قطر له ترهګرۍ ملاتړ کوي. له دې مو هم خبرو چې د بوئنګ د الوتک جوړونې نړیواله کمپنۍ غواړي داسې مسافر وړونکي الوتکې جوړې کړي چې بی پیلوټه بوي. ځوان فکر وبخې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام او حقیقت څه دی ملي ادم اباسي. دا ساده رادیو دا د غور والی وای په غور کې د داعش ډلې فعالیتونه پراخ شوي خو مرکزی حکومت یې په وړاندې پر وخت اقدامات نه کوي. غلام ناصر خازي د شنبې پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د داعش وسلوال په غور ولایت کې په یو جدي ستونزه بدل شوي. یوسف خان زدرانی په اړه له کابل ریپورت لري.
له غور ولایت څخه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یوې ویډیو تر خپرېدو وروسته د غور والي وایي چې دغې ډلې هلته د جنګیالیو د جلب او جذب پروسه او روزنه پراخه کړي او د خوندي ځایونو جوړول یې ورته پیل کړي دي. غلام ناصر خازي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې داعش وسلوال کافي بودیجه په واک کې لري او دا ویره موجوده ده چې په یاد ولایت کې شمیر زیات نشي. ښاغلی خازي وایي چې یو نیم کال وړاندې په دې اړه خپلې اندېښنې مرکزي حکومت سره شریکې کړې دي خو پر وړاندې یې هیڅ اقدام نه دی شوی. دی وایي موږ له لومړۍ ورځو له امنیتي چارواکو سره دا موضوع شریکه کړې ده. د ډېرې اندېښنې ځای دی. ختمول یې پراخو عملیاتو ته اړتیا لري چې هیله من یو مرکزي چارواکي به ورته پاملرنه وکړي. دی وایي چې ډېریو دغو جنګیالیو په ننګرهار کې زده کړې کړي دي. د غور والي وایي چې داعش جنګیالي کورنیو ته پیسې ورکوي تر څو خپل اولادونه د دوی لیکو ته ورولېږي. داعش ډلې د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې غړي یې په غور ولایت کې زده کړې کوي. د دغه ولایت امنیه قمندان جنرال مصطفی محسنی هم دا ویډیو تایید کړې ده. په دې ویډیو کې ښکاري چې نوي ځوانان له دغې ډلې سره یوځای شوي او ترې بیعت کوي. د دغو ځوانانو ښوونکي په عربي ژبه خبرې کوي او اعلانوي چې د داعش ډلې له مشر ابوبکر بغدادي نه ملاتړ کوي. د دې ترڅنګ په ننګرهار ولایت کې هم له درې ورځو راهیسې د داعش وسلوالو او د سیمې د اوسېدونکو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی. د دغه ولایت ویان عطاالله خوږیاڼی وایي چې خلکو ته په کافي اندازه تجهیزات په واک کې ورکړل شوي او داعش وسلوال محاصره دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې په ننګرهار او غور کې د دوی ځواکونه موجود دي او خلک هم د حکومت ملاتړي دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې لکه د نورو ولایتونو په شان به په غور ولایت کې هم داعش وسلوال له ماتې سره مخ کړي.
وزارت دفاع افغانستان در جریان
دی. افغانستان دفاع وزارت په جریان کې دی. دوی چې په هر ځای کې سر راپورته کوي ځپل کیږي. مونږ هلته عملیات پلانو او لکه څنګه مو چې په هلمند او فراه کې نابود کړل په غور کې هم لمنځه ځي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د داعش ډلې پر وړاندې ترسره شوي عملیاتو سمه نتیجه نه ده ورکړې. له دې ډلې یې صدیق ساحل وایي چې افغان ځواکونه باید د داعش پر وړاندې په نویو وسلو تجهیز او پر هغو ځایونو کې ورته پوستې جوړې شي چې بیا ترې د یادې ډلې ګواښ احساسېدلی شي.
دوستانو وروسته په خبرونه کې په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه د امنیتي چارو له کارپوه جنرال زلمی وردک سره مرکه هم لرو، خو مخکې له دې نه چې دې مرکې ته ورشو، رپورټونه وایي چې افغان او بهرنیو ځواکونو په نادلي کې عملیات کړي. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې تیره شپه او د کورنیو چارو د وزارت د یو ویان په وینا په نادلي کې د افغان حکومتي ځواکونو یا نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباریو کې په تیروتنه څو تنه پولیس هم وژل شوي دي. دا چې واقعا په نادلي کې څه پیښ شوي دي، همدا اوس راسره له هلمند څخه د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی د تلیفون په تماس کې دی. دای صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، په نادلي کې د پولیسو د وژل کېدو په اړه رپورټونه ورکړل شوي دي، ځایي چارواکي څه وایي چې دقیقا دا پیښه څه ډول رامنځته شوي؟
انڅه سلامونه لکه څنګه چې تاسو کورنیو چارو وزارت په اړه وویل، دغه سړي من د والي وایم عمر ځواک ته مشتبه دي. هغه ویلي دي چې د لوی باغ په څنګه کې د لوی باغ د ماموریت په څنګه کې تېره ورځ د افغان کمانډویانو په شمول سره چې پولیسو د بارمې ځواکونو داوایي نقل په مرسته عملیات شوي دي، او د لوی باغ ماموریت له تېرې شپې راهیسې اووه میاشتې د طالبانو سره وو دا نیول شوی دی. په دغه عملیاتو کې ویل کېږي چې دوه سرحدي پولیس وژل شوي او دوه ټپیان دي. البته دا رسمي عمر ځواک ته ښکړي منابعو په منځ کې دا خبر بدل ډول دی چې د بشر په ازادي راډیو سره خبرې کولې. هغه وویل چې د پولیسو ولې په څه چې د لوبار د مهارت سره نږدې په ګرمۍ عملیات وروسته مازیګر ماښام مهال جوړه شوې وه. د بهرنیو ځواکونو د بي پنځه او دوه یا د بي درې د پنځوس ډوله الوتکې لخوا بمبار شوې ده. شپږ سرحدي پولیس په کې وژل شوي دي. البته دا په څه تازه جوړه شوې وه او شپاړس نور ټپیان دي. ولې عمر ځواک دا خبره نه مني؟ رو د ویرې یو بلې منفي اعتراض کړی وه. حکومت یا مصبی مثبت رسمی دا خبر دقیق کړی نه ورکانه تر اوسه دقیق نشته.
ډیره زیاته مننه کوم الیاس دایي و چې له هلمند څخه د نادلي د پیښې تفصیل راکوه. دوستانو، تاسو زموږ غږ له اسادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې به په خبرونه کې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو په ځانګړې توګه د داعش د فعالیتونو د پراخېدو په اړه د امنیتي چارو له کارپوه جنرال زلمی وردک سره مرکه ولرو. د کندوز د امنیتي چارواکو له هغه څرګندونو به مو هم خبر کړو چې وایي د امام صاحب د ولسوالۍ له لاسه وتلې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. همدارنګه د خبرونې په دوهم نمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه او حقیقت څه دی له یاده ما باسي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
یو شمیر افغان امنیتی کارپوهان وایي داعش ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. د دې کارپوهانو په وینا، داعش ډلې د لمنځه وړلو لپاره د افغان او بهرنیو ځواکونو وروستیو پوځي عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې او په وینا یې په دې برخه کې باید جدي اقدامات وشي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ناجیې صافی په دې اړه د امنیتي چارو له کارپوه جنرال زلمی وردک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې یاد ډله د هیواد په کومو برخو کې زیات فعالیتونه لري.
ایش کوشش کوي چې په تور ابوره کې په خپل مرکزونه کې کې او فعالیتونه په وسط ورکړي. چې کوم اپارټمنټ په کین کې شاولې او په هغه مخ نیوې مون شوې کا او سم په شمال کې مخ هم په بدخشان په جوان په دې کې دوی چې نو دا له خو څه په تخت نه په پوهې ته د پاره په پاتریس کې خو چې د تاسو ورکې په ربي باندې تر سرته یو دان انا دا څه فلم مدرسه د اسمه د عراق او د داعش باندې سلسله کې
ستاسې په نظر په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه څومره د اندېښنې وړ دي؟
هره ورځ افغانستان قرباني ورکوي، هره ورځ هره جګړه افغانستان لس کاله شاته دي. په دې اساس باندې په داعش یو شمه پېړۍ کې افغانستان تر اوسه پورې په پنځلسمه شپاړسم پېړۍ کې شتون لري. په دې اساس هم قرباني به ورکوو، هم به د اقتصاد میکنه او نور هم به محتاج یو او هم به پیمانه کولی چې د دغه ستونزو نه ځان خلاصون پیدا کړي. په دې اساس باندې دا د تشویش وړ دی، باید د ملت اداره شي، حکومت باید کوشش وکړي چې ملت اقتصاد ته ودري.
بلې جنرال صاحب، د افغان او بهرنیو ځواکونو له پراخو عملیاتو سره سره بیا هم دغه ډله په افغانستان کې فعال حضور لري، ستاسې په اند اساسي ستونزه چیرته ده؟
یو ملک اقتصاد ونه لري، هغه به ډېر مشکل وي چې په داسې یو مبهم او ګونګ جنګ کې چې تر اوسه پورې هغه جنګ د حتی او تعریف واضح نه دی معلوم، مخالفت ګروپونه دلته په افغانستان کې د دې نظام په مقابل کې فعالیتونه کوي.
اوس چې داعش په افغانستان کې په پراخو فعالیتونو پیل کړی، دغه ډلې د ځپلو لپاره باید له کومو تګلارو کار واخیستل شي؟
ملګري ته بهرني دوستانو چې دي د هغو سره پیمانه نه لري، د دې سره باید چیرې چې د داسې مشکلاتو مخنیوی وکړی شي. په غیر کې دی نه افغانستان د ډېرو نورو ستونزو سره به هم مخامخ شي. دا خو واضح معلومه ده چې افغانستان کې افغاني جګړه نه ده، دلته بین المللي رقابتونه دي. چې څومره د بین المللي رقابتو په منځ کې مخالفین یا مخالفین پیدا کړي.
جنرال زلمه وردګ د امنیتي چارو کارپوه چې تاسو ورسره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش د وسلوال ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو د ازادي رادیو د خبریالۍ مرکه اورېده. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې له یوې اونۍ خونړۍ جګړې وروسته افغان ځواکونه توانېدلې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې له لاسه تللې سیمه بیرته له وسلوالو مخالفانو ونیسي. په دې موضوع لا کندوز څخه د اجمل آرین راستولې رپورټ اورو.
افغان ځواکونه د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې له لاسه تللې سیمې بیرته نیولې دي. د کندوز امنیتي چارواکي په امام صاحب ولسوالۍ کې د لاسه تللو سیمو د بیرته نیولو خبر ورکوي. د دغه ولایت د امنیت قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې وروسته له یوې اونۍ خونړۍ جګړې افغان ځواکونه وتوانېدل د امام صاحب ولسوالۍ د ښار نږدې څنډې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه کړي. د ښاغلي حمیدی په وینا چې په دغې ولسوالۍ کې د داخلي وسلوالو تر څنګ یو زیات شمېر ازبکستاني، تاجکستاني، پاکستاني، عرب، چچن او داسې نور بهرني جنګیالي د دولتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي.
فعالیت طالبان بر علاوه مخالفینی که در خود امام صاحب است از ولسوالی های همجوار اتباع خارجی است چنان سید تعداد 9 نفر
دی. داخلی مخالفانو ترسنگ یو شمیر بحرینی جنگلی هم حضور لري چې تیر ابرز د افغان هوایی ځواکونو په برید که نهتن وزیرستانیان وژل شوي وو. همدارنګ ازبکستانی، تاجکستانی، چچن، عرب او همداسې د سیمو د نورو تروریستي ډلو کسان هم دلته د دولت پر وړاندې جنګیږي. د کندوز د امنیت قومندان وایي چې لا هم په دې ولسوالۍ کې د ډاډمن امنیت په خاطر د افغان ګډو ځواکونو تصفیه عملیات جریان لري او له کبله یې وسلوالو مخالفانو ته پکې درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په ورته وخت کې د امام صاحب ولسوالۍ د بخمل کوچه، عقبای، نوابات او د روزې د شاوخوا سیمو خلک چې بیرته د خپلو کورونو ته د راستنېدو په حال کې دي وایي چې د جګړې ډېر زیان ملکي خلکو ته رسېدلی دی. دغه خلک وایي چې د جګړې له کبله د دوی کورونه وران شوي او سوځېدلي دي. دوی له دولت څخه د وراوښتو زیانونو تاوان غواړي. په همدې حال کې حاجي تاج محمد د امام صاحب ولسوالۍ یو تن قومي مشر بیا وایي تر څو چې د دې ولسوالۍ سرحدي ځنګلونه د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه نه شي، په دې ولسوالۍ کې تلپاتې امنیت نه شي راتللی.
په خبرو مشکل نه اړ کېږي، مشکل عملي اړ کېږي. دوه زره کوره په دې ښار کښې په دغه وجه کښې دار بدره دی، په جوماتو کښې پراته دي، په حجرو کښې پراته دي. په دغه رحم وکړي، هغه مظلومان دي ونه په توپو باندې بستر کېږي. شفاخانې ته ورشئ، په شفاخانې معلومات واخلئ چې څومره نفر زخمیان شوي، څومره نفر دار بدر. یو نفر نشته چې لیست یې ونیسي، عقل یو تسلیت دپاره چې یو بوجي ګنځمه روان مې کړي. د دغه دپاره څوک نشته.
د یادولو وړ ده چې له دې وړاندې د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو هم په دې ولسوالۍ کې د داخلي وسلوالو تر څنګ همدارنګه د بهرنیو جنګیالیو پر موجودیت اندېښنه ښودلې وه. نوموړې ولسوالۍ له تاجکستان هیواد سره ګډه پوله لري او سرحدي سیمې په بشپړه توګه طبیعي ځنګلونو پوښلي دي، خو ځایي اوسېدونکي وایي چې د امام صاحب ولسوالۍ په سرحدي ځنګلونو کې وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول بهرنیو جنګیالیو خپل مرکزونه جوړ کړي دي، خو وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوستانو هم اوریدل چې د کندز امنیتي چارواکي وایي چې له یوې خونړۍ جګړې وروسته افغان ځواکونه توانېدلي د امام صاحب ولسوالۍ کې له لاسه تللې سیمې ونیسي. د امام صاحب له جګړې څخه د بې ځایه شوو کسانو ستونزې مو هم په دې رپورټ کې واورېدي. د قطر د سرې میاشتې ټولنې د نورستان په مرکز پارون کې د 340 بې ځایه شوو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې ده. د قطر سرې میاشتې ټولنه دا مرسته په داسې حال کې کوي چې قطر خپله له بندیزونو سره دا مهال مخ دی او د خلیج د یو شمېر نور عرب هیوادونو سره په کړکیچ کې دی. له روحلان وری په دې اړه تفصیل اورو.
د نورستان په مرکز پارون کې د قطر د هلال احمر لخوا په 340 کورنیو خوراکي مواد ویشل شول. دغه مواد په هغو کسانو ویشل شول چې کوم د خپلو ولسوالیو څخه د جګړو له امله پارون ته په کډه شوي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د قطر هیواد د هلال احمر مسؤول شیخ احمد عثماني ډېر امنیتي او د لارې د خرابوالي ستونزې وګاللې او ځانې اړو خلکو سره د مرستې دپاره پارون ته راورسولو چې دی ترې مننه کوي.
شیخ احمد عثماني نه ډېر زیات مننه کوم. د لارې فزیکي حالت او هم نور شرایط ته سګوري او د دې په څنګ کې په دغه سی وخت کې چې خپل افغانان زړه نه خکې چې نورستان ته زمینی لار باندې راشي، دا د دې یو خاص ابتکار او د نورستان د خلکو سره خاص مینه و چې دوی راغلل او خپل د مواد هم راورسول، خپل شخصا هم راغې چې هم ستاسو د نور نوي حالات معلوم کی او هم د دې په څنګ کې د کومک ورسې او د نور کومکونو د لپاره درته زمينه برابر.
والی ویل د قطر هیواد په پارون کې بے کور شو 340 کورنیو سره د غوړو، وریجو، اوړو او نورو خوراکي موادو مرسته وکړه او په ډیرو سختو شرایطو کې د دغو خلکو لاسنیوی وکړ. هغه د قطر او نورو مرستندوی هیوادونو څخه وغوښتل چې باید نورستانیانو سره په هر برخه کې مرستې وکړي، ځکه چې نورستان د ټولو مرستندویانو له پامه غورځېدلی دی. په افغانستان کې د قطر د هلال احمر مشر شیخ احمد عثماني د نورستان والی او خلکو ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به هم خپل مرستو ته دوام ورکړي.
یعنی اهتماماتنا المستقبلیه
په راتلونکي کې به هم موږ دغو خلکو سره د مرستو پروګرامونه برابر کړو. زه د نورستان له والی مننه کوم چې موږ ته پارون ته د راتګ دپاره موقع برابر کړه. یو تن چې مرسته ترلاسه کړې وایي
میر مقصود موږ د تاسو د سر مننه کوو، تاسو سره د موږ حکومت کوو ډېر مننه کوم. دا څه وړه راته راته وړه راته وړه راته.
د نورستان په کامدیش، برګ مټال او وانت ویګل ولسوالیو کې د جګړو او یو شمیر نور ستونزو له امله یو شمیر کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي او نن سبا د یاد ولایت په مرکز کې د ژوند شپې ورځې تیروي او د هر چا مرستو ته اړتیا لري.
دوستانو وام اوریدل چې د قطر د سرې میاشتې ټولنې لخوا په نورستان کې له سلګونو بې ځایه شوو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته شوې ده. د قطر د سری میاشتې ټولنه دغه مرسته په داسې حال کې کوي چې خپل قطر په دې وروستیو کې د یو شمیر نورو عربي هیوادونو سره په کړکیچ اوښتې او د سعودي عربستان په شمول یو شمیر د سیمې هیوادونه پر قطر تور لګوي چې ګواګي له ترهګرو ملاتړ کوي، خو ترکیې د قطر مرستې ته وردانګلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دا رد کړي چې ګواګي قطر دی له ترهګرۍ ملاتړ کوي. په همدې حال کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر د هیواد ته د عربي هیوادونو د صادراتو بندول غیر عادلانه کار بللی. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سعودي په مشرۍ د یو شمیر مخکښو عربي هیوادونو او د امریکا د ادعا چې وایي قطر له تروریزم ملاتړ کوي رد کړې ده. ولسمشر اردوغان د چمی پورس په استنبول کې ویل د تر اوسه داسې سن نه دیلې چې وخی قطر له تورستی ډلو ملاتړ کوي. نوموړي ویل ترکیه به قطر ته د خپلو ځواکونو د استولو پلان چټک کړي او یقیني به کړي چې د خلیج دا وړوکی هیواد هم خوراکي مواد او هم دارو درمل لري. د ترکیه جمهور رئیس پر قطر د سعودي او یو شمېر نورو عربي هیوادونو لخوا د اقتصادي او تجارتي بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. رجب طیب اردوغان ویل سعودي عربستان په خلیج کې یو مخکښ هیواد دی او همدې ته په پام سره باید د عربانو ترمنځ د یووالي لپاره کار وکړي، نه دا چې هغوی سره وویشي. ترکی مشر ویل ځینې هیوادونه له قطر څخه د ترکیې په ملاتړ خفه دي. داسې کسان شته چې له قطري ورونو سره زموږ له درېدو او هغوی ته د خوراکي موادو او دارو درملو د ورکولو له امله ناراحته دي. وبخئ، خو موږ به خپل دې کار ته دوام ورکړو او قطر ته به هر ډول مرسته ورکړو. ترکیه په داسې وخت کې له قطر څخه پر خپل ماتړ ټینګار کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ له سعودي عربستان سره لاس یو کړ او قطر یې په لوړ سطحه د تروریزم بنسټ ایښودونکی هیواد وباله. له قطر سره د سعودي عربستان، مصر، متحده عربي اماراتو، یو شمېر نورو عربي هیوادونو اړیکه وروسته تر هغې بحراني شوه چې د قطر رسمي ویب پاڼې د دې هیواد د امیر په حواله خبر ورکړ چې دوحه له ایران ملاتړ کوي. ویب پاڼې دا هم ویل چې د قطر حکومت د حماس ډله د فلسطینیانو رښتینی استازي ګڼي او د تهران پر وړاندې د سعودي پالیسي غیر عادلانه ده. د قطر حکومت د دې خبر له خپرېدو یوه ورځ وروسته ویل چې د دې هیواد رسمي و پاڼه حق شوې ده او د قطري چارواکو په حواله خپاره شوې دا خبرونه به اساس دي.
د ماشوم حق پروګرام له دې وروسته د پنجشنبه په ورځو د مازدیګر د څلورو بجو او د جمعې په ورځو د سهار د اتو بجو په خپرونو کې وړاندې کیږي.
دوستانو، زموږ غږ له ساده رادیو ناوړی د بوینګ شرکت چې د الوتکو د جوړونې تر ټولو لوی شرکت دی، پتیلې دا چې د سپرلیو د انتقال لپاره یو بی پیلوټ الوتکه جوړ کړي. دا چې څنګه نور تفصیل به له اسمت ساروان نه وورو.
په نړۍ کې د الوتکو د تولید تر ټولو ستر شرکت بوینګ اعلان وکړ چې د سپرلیو لپاره بی پیلوټ الوتکه جوړوي. د بوینګ د مسؤلانو په وینا د الوتکه به تر راتلونکي کال پورې جوړه او تجربه کړی شي. د بوینګ کمپنۍ د تولیداتو مرستیال رئیس مایک سینټ وویل په نړۍ کې د لومړنۍ بی پیلوټه مسافر وړونکي الوتکې کار په لومړنیو پړاوونو کې ریښتیا باوري دی چې په یوه کال کې به بشپړ شي. د دې الوتکې د خوندیتوب یا مسؤلیت ډاډ هم ورکړ. ویل په ټولو معیارونو به د الوتکه برابر وي. د بوینګ شرکت د تولیداتو مرستیال رئیس مایک سین په عین حال کې یادونه وکړه چې تر اوسه پورې یو ستونزه حل شوې نه ده او هغه دا ده چې آیا دا الوتکه به په اضطراری حالت کې د پیلوټ د نشټوالي په صورت کې پر مځکه یا هوایي ډګر کښېنستای شي او کنه. دا پوښتنه د دې لپاره مطرح ده چې الوتکې ته تر الوتو وړاندې د مزل او مسیر پروګرام ورکول کیږي.
دوستانو، اوس هم د ساينس او الوتکو له نړۍ بیرته افغانستان ته ځو او د خبرونې په پایل کې مو د داعش د فعالیتونو په اړه واوریدل چې د غورو والی ځینې شکایت کوي. اوس په د کابل د ښار د څو اوسیدونکو څرګندونې پر دې موضوع وابنو.
دا مشکلات دا داعش او د طالب دواړه یو شی دي، صرف رنگونه تغییر ورکوي. بوډاګیان دي د ایسای لخوانه تربیه کیږي، پروژی دي دا پروژی ورکول کیږي پاکستان ته، پاکستان په افغانستان کې عملی کیږي، یا د طالب په نوم یا د داعش په نوم. مشکل به حد زیات پیدا کړی، دا خلاف د اسلام دي، د اسلام نه وتی خلک دي.
والا په افغانستان کې ستوند ستونزې دي، که د داعش دي هم ستونزې دي. حکومت ته پکور ده چې په دغه کې اقدام وکړو، مقصد چې د خلک د ستونزو هغه نه خلاص شي. داعش خو بیخي د هغه نه وتلي خلک دي، ځکه چې یو انسان هغه مرګ په اسلام کې جواز هېڅ جواز نشته. دوی وژ
زدا ته په واده در کوم چې دا ولر سپاره د ډوډۍ برابر کړی شي. ښه ښه نه دی، قسم بخته نه دی، تش بو شه ډوډۍ چای ورته شي. تا جنګول دې د دې باندې تاسو وایو دا وډي ته خلک دې پارنامه پدې نامه خپل دا جنگ د خپل حکومت شروع کړی. دا شی ته لیک ورو د افغانستان خلک دې څوک دي؟ زدا د ورځ خو بنیره غړي دا ته یې ازم
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو پر سرټکو سربیره څو سپورتي خبرونه لرو. حقیقت څه دی پروګرام هم اوریدلی شي او تاندې څنګه هم په دې یو ساعت کې ځای شوي، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو پر مهال دوه افغان سرحدي پولیس وژل شوي دي. د دغه وزارت سرپرست وای نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه په خطایي برید کې شوې ده. د کندوز امنیه قمندان وای افغان امنیتي ځواکونو د امام صاحب ولسوالۍ څو سیمې له طالبانو تصفیه کړې دي. عبدالحمید حمیدي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې چې تېره شپه وسوه څو تنه تاجکستاني، پاکستاني، ازبکستاني او چچني وګړي وژل شوي دي. د افغانستان حکومت په هغه وخت کې د وروستیو دریو لویو تروریستي بریدونو له کبله چې لږ تر لږه 200 کسان پکښې ووژل شول او تر 600 ډېر ټپیان شول، د جون لسمه یعنی نن ملي ماتم اعلان کړی دی. ایرانی چارواکو په تهران کې د رواني اونۍ د دوو بریدونو په تړاو لږ تر لږه 9 نور مشکوک کسان نیولې دي. دا خبره د ایران دولتي رسنیو کړې ده. د جمعې په ورځ هم ایرانی چارواکو ویلي وو چې د دوو بریدونو په تړاو یې 40 مشکوک کسان نیولې دي. د ترکیه ولسمشر هغه تورونه رد کړی چې ګواکې قطر د تروریزم ملاتړ کوي. رجب طیب اردوغان د غرض د فارس خلیج پر دغه هیواد د عرب ګاونډیو لخوا د اقتصادي بندیز د ختمولو غوښتنه کړې ده. سعودي عربستان، بحرین، عربي متحده امارات، مصر او څو نور عربي هیوادونو له قطر سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. دوی ادعا کوي چې دوه له تروریستانو سره اړیکې لري او توندلاري ډلې تمویلوي، خو قطر دا ادعاوي ردوي. او د امریکا متحده ایالاتو او روسیې چارواکو په سوریه کې د یو خوندې زون درمسته کېدو په اړه خبرې کړې دي. رویټرز خبري ایجنس د سیمه ایزو چارواکو او ډیپلوماټانو له قوله چې نمونه نه دي شوډلې، ویلي چې د سوریه لپاره د امریکا او روسیې ځانګړي استازو او نور چارواکو په تیر دوه نیو کې لشت لشت دوه تل سره کتلې او شایي بیا هم په اړه خبرې وکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. وسم مرزي احمدزي څو سپورتي خبرونه سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په یو ورځنۍ لوبه کې کوربه وې سندیس ته په دریش پیتو منډو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ او په ټاکلو 500 اوورونو کې 212 منډې جوړې کړې. وې سندیس لوبډلې ټاکلې هدف پوره نه کړ او ټول لوبغاړي 509 سلویخت منډو وسوځېدل. په نننۍ لوبه کې راشد خان د وې سندیس او لوبغاړي وسوځول. افغان لوبغاړي به سبا شپه له وې سندیس سره خپل دوهمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د کمبودیا پر لور روانه شوه. د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ د جون په 13مه د کمبودیا د فوټبال لوبډلې سره مقدماتي لوبه لري. د تیرې سه شنبه په ورځ د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په یو دوستانه لوبه کې مالدیف ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. او د افغانستان د فوټبال ساحلي ملي لوبډلې د نړۍ د ساحلي لوبډلو د غوروي په وروستي پړاو کې په آسیا کې لسم ځای او په نړۍ کې 250 ځای خپل کړ. د ساحلي فوټبال فدراسیون مشر روح الله رستګار نن ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ د ساحلي فوټبال د غوروي په پروسه کې چې په دې وروستیو کې په ماليزیا کې جوړه شوې وه او د سب باندې 130 هیوادونو ملي لوبډلو ځانونه پکې کاندید کړي وو، د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې پکې 250 مقام خپل کړ. د ورزشي خبرونو پای
دوستانو تاسو مخه غلا ساده رادیو ناوړی د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. د دې ساتونیزو پروګرامونو ته راځو. لژمن سره سم حقیقت اتسره پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې تاند څنګه لای ادمه باسي
حقیقت سدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري
حقیقت صدای
سلامونه. کابل په روسي او سوورزو کې د بلابلو پیښو شاهد چې لاملې زموږ سلګونه هیوادوالو ته مرګ جوړ لواوخته. ولې دا پیښه رامنځته شوه؟ او امنیتی ځواکونه یې ولې په مخنیوي کې پاتې راغلل. د دې ترڅنګ په دې ښار کې د اعتراض کوونکو اعتراضي خیمو به تر کومه وخته د خلکو پر مخ لوی لارې تړلې وي. د حقیقت صدی د دې اونۍ په خپرونه کې د کابل امنیه قومندان حسن شاه فروغ ورته ځواب وایي. د خپرونې کوربه زه اکرام الله اکرام ډېره مننه کوم چې تاسو دا خپرونه را سره تر پایه اورئ. ښاغلی فروغ ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. که پایلې له دې نه کو په کابل کې وروستۍ پرله پسې څو خونړۍ پیښې رامنځته شوې او سلګونه زموږ هیوادوالو ته مرګ ژوبله واړوله، لا هم خلکو سره یو ډول ویره موجوده ده د امنیتي تهدیداتو په اړه، تاسو څه فکر کوئ چې کابل ښار کې امنیتي تهدیدات دم ګړی تر کومه حده موجود دي؟
مخلص شهنه تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تاسو سوال پاک له بعد تاسو وایم چې واقعا دا چې تهدیدونه ډیر لوړ دي، تهدیدونه شته کابل کې ډیر تهدیدونه شته. دا سیزون دی جګړه سیزون دی، د طالبانو سیزون دی، دا ټول فشار مرکزو ته دا مخصوصا کابل ته متوجه کړی دی. خو موږ هم تدابیر لرو او تدابیر نیولای ده، انشاءالله چې کوشش وکړو چې نور داسې قضیه چې پیښ شو نور را پیښ نشي.
لکه تاسو هم وویل روسي پیښو ته په کتلو سره اوس هم امنیتي تهدیدات موجود دي شته دی، خو که دا ووایي چې اصلا ستونزه په کوم ځای کې ده، ولې ورځ تر بلې د نامنۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي د هېواد په بېلابېلو سیمو کې، خصوصا په کابل کې سره له دې چې دا مرکز دی باید تر ډېره امن وي د نورو ولایتونو په پرتله، خو په وروستیو کې پرله پسې پیښې کېږي، ستونزه اصلا په کوم ځای کې؟
تاسو پوهېږئ چې ډېر کال کېږي چې دلته جګړه روان ده. تاسو پوهېږئ چې موږ د تروریست نه مخامخ یو، د بینالمللي تروریستانو سره مخامخ یو. تاسو پوهېږئ چې تروریست انسانیت نه لري، آدمګري نه لري، هغه ته فرق نه لري چې څوک وژل کېږي. هر قدر چې فشار د جامعې د بینالمللي فشار دغه تروریستانو ته فشار راولي، پاکستان ته فشار راولي، د نورو زیدخلو کسانو ته فشار راولي، درته هم فشار په ما باندې دریږي، په افغانستان باندې دریږي.
د زنبق څلور لارې د پیښې چې ډېر زیات تو هیوادوالو ته پکې مرګ ژوبله ورسېده، او د دې تر څنګ یو شمېر نورې پیښې عموما د دغسې پیښو لکېدو وروسته استخباراتي ادارې ډېر زر له رسنیو سره معلومات شریکوي چې په دې اړه موږ مخکې امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړی وو، اطلاع موجوده وه د دې پیښې په اړه، اطلاع موجوده وه یا د ته ورته نورې پیښې چې کېږي مخکې له مخکې نه استخباراتي ادارې ته اطلاع درکوي؟ که څنګه
په دغه پیښې کې چې دغه زنبق کې را پیښ شو، کوم داسې اطلاع نه وه چې دښمن غواړي د دا تاکتیک نه د تانکرونه چې فاضلاب راسته کې هغه ته استعمال کړي، هیڅ کوم داسې مشخصه راپور یا مشخصه معلومات نه و. مګر داسې اطلاعات وو چې دشمن غواړي چې انتحار و انفجار وکړي، چې پخوا هم داسې راپورونه وو. ما ویل چې ډېر پیښې ما مخ نیولې ده، داسې پیښو انتحاری انفجاری د چسبکی ماینونه نیولې دي ډېر پښیمان. په دغه قضیه کې کوم داسې مشخص راپور چې وایي چې دښمن غواړي داسې کوي، داسې راپور موجود نه و.
فکر نه کوئ چې همدغه هم د یو امنیتي ارګان دپاره بحث دی چې ووایي چې د دغسې پیښې خطر موجود دی؟ سره له دې د زنبق څلور لارې د پیښې نه وړاندې د المان سفارت خپل کارکوونکي د دې ورځې دپاره ټول رخصت کړي وو. شاوخوا چې کومې یو شمېر ادارې وي هغوی دا خطر محسوس کړی وو چې په دغه سیمه کې خطر موجود دی او دغسې یوه پیښه رامنځته کېدونکې ده. فکر نه کوئ چې همدا کافي معلومات دي دغسې پیښې د مخنیوي لپاره؟
چې معلومه راځي چې مثلا دښمن غواړي، هر څوک پیږي چې دښمن دی، دښمن غواړي چې تخریبات کوي، دښمن غواړي چې خپل ځان انتحاروي، دښمن غواړي چې انفجاروي، ولې دا اطلاع نه دی؟ اطلاع دا ده چې ما ته وایي چې دښمن غواړي داسې کار وکړي، د دې دغسې تکتیک نه استفاده وکړي دغه ساحه کې. دا کابل ډېر غټ ښار دی، دښمن ته هېڅ فرق نه کوي چې خپل ځان مسجد کې انتحاروي، خپل ځان د خلکو په منځ کې انتحاروي، د مارکیټ په منځ کې انتحاروي، یا د سفارتو په مخ کې انتحاروي. ضروري اطلاع دا ده چې وایي چې دا استخباراتي دا کشف په همدې عقل دی چې وایي چې دښمن څه غواړي دغه په مین کې څه. موږ پوهېږو، هر څوک پوهېږي چې دښمن دی، دښمن د موږ په قتل دی. دښمن غواړي چې موږ وژلي، مګر څنګه وژلي، چېرته وژلي، کله وژلي، څه تکتیک د څه تکتیک نه کار اخلي، دا هم ډېر ضروري ده. اطلاعاتو لپاره.
یعنی فکر کوي چې استخباراتي ادارو دغه پیښې په اړه دقیق معلومات نه ورکړي؟
دا مشکل دی، دا مشکل دی، دا تورست دی، تورست دی، استخبارات ته مشکل دی، هر چا ته مشکل دی. ګوره چې داسې پیښې ما په خام ویل چې داسې پیښې هر چیرته هر چیرته را پیښ شي، و چې امریکا کې زه فکر کوم چې د دوی استخبارات په دنیا کې یوازې استخبارات دی، د انګلستان استخبارات، د فرانسا، د نور ملکو کې داسې قضیه را پیښ شي.
وروستۍ پیښو ته په کتو په کابل کې چې وشوي، څه فکر کوي تاسو د یو امنیتي ارګان د مسؤول په توګه؟ دښمن قوي شوی که نه؟ زوف په امنیتي ځواکونو کې موجود دی، اصلا ستونزه کوم ځای؟
په هیڅ وجه، په هیڅ وجه دښمن داسې درست نه دی چې ما ویل چې دښمن قوي سوی دی. یو مشکل دا دی چې مونږ مقصد مې دا خلق دی چې مونږ دغه امنیتي ارګانو ته داسې اهمیت نه ورکوو، وخت نه ورکوو. تو ګوره هغه قضیه کې دلته څلور زره درې زره څلور زره خلق چې راځي، بیا تنبل تلی کوي، دا پوستو ته امنیت نه ورکوي، تلاشي نه ورکوي، خپل سر لاړ شي، هغه ته متروکې لاړ شي، دا څنګه ته امنیت نیول کېږي؟ دا ډېر مشکل دی. نور ملک کې د که ته قانون ونه منی، که ته د امنیتي ارګانو ته احترام ونه کړې، که ته هغه پوستو ته ونه درېږي، څنګه ته دا نیولی شي؟ دا ډېر مشکل دی. مشکل دا دی چې هلته تلاشي وو، څوک تلاشي نه دی ورکړی. دا تلاشي ممکن مسؤولین تلاشي وویل چې دا د وژل شوي کسانو خویشاوندان دي، ممکن وکیل صاحبان دي، ممکن زوراوران دي، ممکن څوک داسې مشکلات دی که هر څوک چې ومني چې ګوره چې دا د پولیس د امنیت تامینولو وظیفه ده، هغه ته مونږ ودرېږو، پریږده چې هغه مونږ ته ګوري، چې دښمن د دغه فرصت نه استفاده ونه کړي، کله چې تنبتلی شي، کله چې خلق راټول شي، کله چې خلق فشار راولي. دا ډېر مشکل دی. مشکلات دا دی چې مونږ هغه ارګانی امنیتي ارګانو ته ډېر اهمیت نه ورکوو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د جنگ موسم دی، طبعاً طالبان خپلو حملو ته زور ورکوي، ولې دولت په لوړه سطحه ورته امنیتي تدابیر نه نیسي یا ورته ودې نه دي نیول شوي تر څو دغه سې ناوړه پیښو مخنیوی وشي؟
دولت ډېر امنیتي تدابیر نیول دی هر چاته. دښمن هیڅ دا جرأت نه لري چې د ارګانو د امنیتي ځواکونو د قوای مسلح په مخ کې ودرېږي و جګړه وکړي. په دې اکله داسې کوشش کوي چې دا انتحار ته، دا انفجار ته، داسې قضیو ته اهمیت ورکوي. بیا داسې دا د دې معنی نه لري چې دولت تدابیر نه لري. دولت ډېر تدابیر لري، دولت پلانونه لري، دولت ما ویل چې ډېر قضیو مخ نیولی دی.
قومندان صاحب ډېره مننه. یو بلې موضوع ته ورځو. په وروستیو کې د کابل په ښار یو شمېر سیمو کې مظاهره کوونکو خیمې ودرولي دي او د خلکو په وړاندې ډېرې زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. بلاخره به د دې خیمو په اړه څه پرېکړه کېږي؟ د خلکو ستونزې، د عامو ښاریانو ستونزې چې په دې برخه کې لري، لارې بندې دي، د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي، څه به کېږي بلاخره؟
خو مظاهره د هر چا حق دی، مدني حق دی، هر څوک حق لري چې خپل اعتراض وکړي، خپل خبرې، خپل مطلب، خپل پیشنهادونه دولت ته وړاندې کړي، تظاهرات وکړي، تحسن وکړي. دا د دوی حق دی. د پولیس وظیفه دا ده چې د مظاهره کوونکو د امنیت واخلي. مګر کله کله داسې تاسو ګورئ چې دا مظاهره هم د قانون څه چې په قانون ویلی دی داسې هم نه دی. دا مظاهره کوونکو حق نه لري چې سړک بنده کړي، دا مظاهره کوونکو حق نه لري چې د خلکو د ژوند ګډوډ کړي، خصوصا په دغه ماه مبارک د رمضان کې. مګر دا داسې خیمه درولې ده، دا ترافیک ته مشکلات پیش کړی ده، خلکو ته مشکلات پیش کړی ده. انشاءالله چې دا گفتگو دوام لري، دا بزرگانو مشرانو په دې اړه کوشش کوي چې دا موضوع حل کړي.
تاسو ته کوم هدایت درکړ شوی په دې اړه چې بل اخر څه وخت تاسو د خیمه ټولې کوي او خلک د ستونزو نه خلاص کوي؟ کوم هدایت موجود دی په دې برخه؟
نه، تر اوسه کوم مشخص هدایت نه دی ورکړ شوی. فقط مونږ د دوی د امنیت په حکله بوخت یو چې خدای نخواسته داسې بیا کوم حادثه را پیښ نشي. مګر دا هر ورځ یو دوه خیمه ده پورته کوي.
د لارو د بندیدو یو بل موضوع چې ډیر زیاته مهمه ده، خپل د دولت لخوا نه د لارو بندیدل دي. همدا اوس د کابل ډیر زیاتی عمومي جادې د خلکو په مخ باندې تړل شوي دي. خلک پرختیایي اسانتیاو ته په وخت باندې لاسرسی نشي درلودی. په ځینو نورو مواردو کې خلک د ډیرو زیاتو جدي ستونزو سره مخامخ دي، خو لارو کې دیوالونه کېښودل شوي دي د ځینو امنیتي ارګانونو د خوا نه. خلک بیا فکر کوي چې دوی یوازې خپل ځان ساتي، یوازې د خپل ځان په غم کې دي.
نه، اوس خو تور لاره باز دی، هیڅ لاره بند نه دی، فقط درې لاره ده چې دا یو د ایران د سفارت هلته بند دی، یو د هغه سر د پانزه وزیر اکبر خان دی، یو بل لاره هم ده ده نژدې دی ارت دغه بند. نور ټول لارې باز دی، ما هغه خوشکلی دی لارې بند نه دی. کله چې د دولت نه بند شي، فقط دا د امنیت لپاره، دا د تظاهراتو د تشنج د مخنیوي لپاره داسې تدابیرونه نیول کېږي، بس دا موقتی دی. یو ورځ کې، دوه ورځ کې بیا لاره اوس باز ده، هیڅ کوم مشکلات نشته. ما ټول هغه لاره چې بند وه هغه خوشکلی.
د کابل سلور دروازو پاړه کلک معلومات ورکي، الته اصلا امنیتی چک پوینټونه موجود دي، شته دي، خو بیا هم دغه سي د چاودیدونکو توکو نه ډک گاډي کابل تر نو جوړ دغه سي خنړې پیخي تر سره کوي. په دې برخه کې تر اوسه څه شي ودی؟ په وخت مخ کې आवाज و چې دلته د سکن ماشينونه لګول کیږي، د دروازې د چین د هیواد لوري نه رغول کیږي، جوړيږي. هغه مسله کوم سره ته ورسېده؟
کابل کې د سلور دروازه کې الته خو تلاشي شته، پوسټه شته، زمونږ پرسونلاته توظیف دی. هلته همیشه کوشش کوي چې ټول وسایل، ټول افراد چې ته دغه لاره راځي دا دغه چیک وکړي، تلاشوي کوي. د اسکنرو په باره کې، هغه د اسکنرو خو تاسو پوهیږي چې دا ډېر قیمتي شیان دي، دا مونتاژ په کار لري، دا جای په جای کېدو په کار لري. اوس یو دوی ځای په ځای سوی ده، بیا دا هم داسې چې ضرورت دی هغه اوس کار نه کوي. ما دغه نه د چینایانو ته غوښتل چې دا آماده کړي، هغه وویل چې انجینران ته زده ده. کله چې انجینران راځي بیا انشاءالله چې دا مشکلات هم برطرف شي. د ګادي او پاکله ګوره چې دا ګادي دا ډېر غټ غټ ګادیان دي، دغه د پاکستان نه د نور ملکو ته دلته راځي. دا ډېر مشکل دی چې دا ټول بار رایسته کي، بیا دا تلاشي کي، بیا دا مشکل شته. انشاءالله چې کله چې دا اسکنرو فعال شي، زه فکر کوم چې ډېر کومکي
ډېر مننه قمندان صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه، کوم پلانونه موجود دي د کابل د لاخ امنیت په خاطر باندې، د خلکو د اندېښنو د رفع کولو په خاطر باندې؟ لکه څنګه چې ما مخکې ویل، خلکو سره لا هم اندېښنې موجودې.
ان شاء الله چې سشه چې موږ د لاسه، د دولت د لاسه، د امنیتي ارګانونو د لاسه پوره کېږي، دا موږ تدابیر نیولی دی. دلته ان شاء الله چې یک هماهنګي وجود لري، د امنیتی تدابیرونه شته، وزارت لرو، کشفی ارګانونه موس مخلص شي نه فعال سوی دی. د حکومت هم د رهبری لخوا ډیر فشار راولي چې دا داسې پیښې دوباره پیښ نه شي. انشاءالله چې پلانونه ډیر دي، پلانونه ډیر دي، مشکل کارونه ډیر سوی دی. کوشش کوو انشاءالله چې بیا خلک داد ورکوو چې څه شی چې د موږ د لاسه پوره کړي، ورځ او د شپې پولیس د امنیت لپاره کوشش کوي.
ډېر زیاته مننه قومندان صاحب کور ودان.
تشکر، ژوندی اوسئ.
تاندي تانګي
د ځوانانو خبرونه
جوڑاون کئی ہمایون ہیواد
دا تان دی سانگی خوگو وریدن کو سلام دا اونی پر دی غگی گو چیز دکون کی او محصولان پا ٹولگی کی سنگ پا درسونو تمرکز کولی شی، تخنیکی وسائل سمر تمرکز اخلال ولی شی، پا ٹولگی کی دا تمرکز دا رامن سکی دول پار از دکون کی او خون کی چا باید وکڑی
پینزوس پسدا سیم کوما او پینزوس پسدا بیرون زماتا وجوی
نو درسو ته صحیح فکر او غوګینی ولې هغه نمرې دې نور شاګردانو سره ډیر فرق لري.
د تمرکز معنی دا وی چې تاسو موضوع ته ورنه وځي، استی مرکز کې ووسی، د مرکز نه ملي کېږي.
دوی چې خپل منلې چې زما درس نه زده کیږي، درس څنګه زده شي؟
ډیری استادان دا خبره کوي چې په ټولګي کې د زده کوونکو پر ځای دوی ته د هغوی عکسونه ناست وي. معنا دا چې زده کوونکي خپله په ټولګي کې موجود وي، خو فکر او توجه یې بلې خواته وي. په ټولګي کې په درسونو تمرکز نه کول بیلابیل عوامل لري، خو مهم هغه یې په ټولګي کې د موبایلونو او نورو تخنیکي وسایلو کارونه، د زده کوونکو شخصي ستونزې او ذهني نارامي، له موضوع سره نه علاقه، ناسم چاپیریال او د استاد د تدریس ناسمه طریقه د دې سبب کېږي چې زده کوونکي په ټولګي کې ذهنن ډیرونه وسي. د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي محصل ننګیالی وایي په افغاني ټولنه کې د ستونزو له کبله د ډیرو زده کوونکو رواني حالت سم نه دی، ځکه خو دوی په ټولګي کې په درس تمرکز نشي کولی.
که فکر دی دماغي مشکلات هم لږ ډیر دي او د خبر نه خلق لږ توجه بدلیږي، درس نه مخ خپله توجه تقریبا بدلیږي. 50% سیم کوم او 50% بیرون زما توجه وي.
بیرون د چیرته توجه وي؟
مثلا د کور کارونه دي، مشکلات دي افغانستان دی،
دغه بیا درس ته ډیره توجه نه کوي. صنف کې بیا وروسته درس وایي او امتحان کې بیا څنګه یې؟
والا امتحانونه خو ډیر مشکل دي، خپله کابل کې ډیر سخت، بل استادان هم کومک نه کوي. بیا درسونه چې کله کو 10 ورځې راځي، مثلا رخصتۍ لرو مونږ او تا ورځ کې 2 ورځې لرو، شپږم او جمعه، هغه بیا کولی شم چې ټول درسونه کور کړم، بیرته مثلا ټول درسونه تشریح کړم سر نه وایم.
افغان محصل ثناء الله احمدی دا مني چې یو شمېر زده کوونکي په ښوونځي کې د زده کړو پر ځای په نورو مسایلو مصروف وي، خو دا نوموړي لارښوونه دا ده چې که زده کوونکي په مخکینیو څوکیو کې کښېني، درس ته به یې پام ډیر وي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسو ته متوجه نه وي، استاد درسونه وایي او د توجه چې وي بل خوا وي، څوک ګیمونه وایي، څوک هغه کوي، او څوک چې مخته کښېني استاد درس ته صحیح په فکري مجهز وي، درسو ته چې صحیح فکر او غوږ نیول وي، هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډیر فرق لري. سیم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کومه موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي، هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي. نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لرې وساتو.
ارواپو استاد ضیاءالحق شمس تمرکز یوه دوه اړخیزه اړیکه بولي. هغه راته وایي چې کوم زده کوونکي په ټولګي کې په خپلو درسونو ښه تمرکز کولی شي.
د دوو کسانو ترمنځ یا د څو کسانو ترمنځ اړیکې، دا اړیکې چې کله مستقیم پاتې کیږي د مفاهمې، د دې کله تمرکز ویل کیږي. کله د تمرکز معنی دا وي چې تاسو موضوع ته ورننوځي، اصلي مرکز کې اوسئ، د مرکز نه مل لري کیږي. کله وخت داسې وي چې په پراخه معنی باندې مخکې لیدې تاسو خپل هغه ذهني باورونه چې د یو موضوع په رابطه چې استاد وړاندې کوي لرئ، هغه درګرد راوپالئ، باید هغه باید راوپرځوئ په همدغه وخت چې استاد خبرې کوي. بیا همدغه شی تاسو اوس پام کولرئ، درې اصل نور موجود دي. یو موضوعي اصل دی، یو روشي اصل دی، یو هدف دی. هغه کسان چې مخکې له مخکې نه هدفمند دي، هدف باوري دي، دی په یو خاص ډول سره کولای شي د خپل شخصیت له مخې نه متمرکز ووسی، ځکه هدفمند دي. دوی ځینې کسان نور ورته موضوع ډیره جالب وي، موضوع ډیره جالب وي، همدې لپاره ځینې درسونه جدید ډیر جالب دي، هلته سړی کولای شي تمرکز په اسانه باندې وساتي خپل. په دریم ګام کې روش او میتود دی، یعنی محصل زده کوونکی هم یو خاص میتودونه باید ځان سره واخلي، خپل شخصیت وپیژني، بیا هغه میتودونه ځان سره ولري، ځان عیار کړي ورته. استاد هم چې ښوونه کوي یو خاص میتود ولري ځان ته، دغه میتود له لارې نه انتقال کړي شي، دا هم زمينه مسایدې دي تمرکز لپاره.
په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي پروین وایي په دې خاطر چې له درس څخه د زده کوونکو پام بلې خواته ونه وړي، دوی ښوونځي ته د موبایلونو راوړل بند کړي دي.
د دروازې په خوله کې انضباط او نوکریوال شته او تلاشي کوي چې موبایلونه ترې اخلي. کله چې آخر ساعت ختم او رخصتي شي بیرته یې ورکوي. موږ ځکه موبایل ته اجازه نه ورکوو چې ټول فکر یې بیا موبایل ته وي او درس هم نه زده کوي، ځکه خو د دروازې په خوله کې موبایل ترې اخلو. او هیڅ زده کوونکی دا حق نه لري چې ټولګي ته موبایل راوړي.
هیڅ شاګرد ته داخله صرف اجازه نه لري چې با موبایل داخل شي.
استاد شمس د تمرکز پر رامنځته کېدو کې د چاپیریال، ښوونکو او زده کوونکو ونډه اغېزمنه بولي. د هغه په باور تمرکز هغه وخت رامنځته کېدلی شي چې شخص له حالاتو سره جوړ شي او یو تعادل رامنځته کړي.
زه ډېر استادان هم پېژنم، ډېر زده کوونکي هم پېژنم. زده کوونکي ډېره ښه ژبه لري، ډېر ښه بیان کوي، ډېر ښه سوال کولی شي، اصلا استاد ډېر ښه ځواب نشي ورکولی، تمرکز خرابېږي. د صنف برعکس استادان ډېر علم لري، بیان نه لري، تمرکز نشي ایجاد ولا صف کې. دغه ټول شیان باید د استاد بیان او هغه ټول خارجي عناصر چې محیط پورې مربوط دي عیار شوي وي، تر څو هم استاد وشي کولی متمرکز اوسي، هم شاګرد کولی شي متمرکز اوسي. او تمرکز چې دی، متاسفانه یو غلطي چې زه غواړم ورته اشاره وکړم، شخصي نه دی، په محیط کې دی، دغه د ټولو جمعي دی. دغه یعنی که ټول تمرکز نشي کولی، تاسو تمرکز نشي کولی. دا مسله که تاسو وګورئ په سوال باندې بدله کوي چې وایي چې ولا ځینې څنګه زده کوي، ځینې نه زده کوي، دا همغه د تعادل کموالی او زیاتوالی ته وایي. ځینو کې تعادل لږ شته دی یو حد پورې، ځینو کې بیخي نشته دی. او بیا دا موږ ټول یو بل د ذهن پراکندګۍ او بېنظمۍ کې ونډه لرو، ټول غږونه ونډه لري پکې، ټول ځایونه ونډه لري، دا جغرافیه هم ونډه لري. یو ستاندرد ځای هم دلته موږ پوهنتون لپاره نه لرو، ټول غیر استانداردي کنه بنا ان دغه ټول د هغه لپاره د تمرکز د لري کولو د نامتمرکز کېدو لپاره زمینه دی او چاپیریال دی.
د یو شخص په هانتون محصل محمد نعیم وایي محصلان نن سبا ډېرې بېغورۍ کوي چې همدغو بېغوریو له درس سره د دوی رابطه کمزوري کړې.
محصلان په پوهنتونونو کې درسونه نه وایي، بېخي بېغوري کوي، د درس په قصه کې نه دي، ذهنونه بېخي بل طرف ته اوښتي دي. حتی هغه محصلان چې په شخصي پوهنتونونو کې هم پیسې ورکوي هغه سه درسونه خپل نه وایي. استاد چې څه کوم د تختې په سر باندې لیکي دوی هغه نه لیکي، په موبایلونو کې عکسونه اخلي. دا ښکاره ده نو چې زموږ ځوانان نن سبا ډېر تنبله سوي او حتی استادان هم نه ورته وایي چې قلم کتاب او چپتر دې چیرته دی. نو دغسې خلک به څنګه درس ته تمرکز وکړي؟ دوی صرف د دې لپاره راځي چې خپل وخت تیر کړي او همدې لپاره دائم ناست وي، له استاد ته ګوري او لږ مزاحمت نورو شاګردانو ته کوي، دې ته کوي، هغه ته کوي، استاد ته هم مزاحمت کوي، ترڅو استاد فکر بل طرف ته واړي او درس پاتي.
د علوم اکاډمۍ غړی ډاکټر احسان الله درمل وایي د زده کړو پر مهال باید د زده کوونکو او محصلانو ټوله توجه درس ته وي. هغوی چې دې مسلې ته پام نه کوي پایله به یې ناکامي وي.
په دې دوره کې تر ټولو لوی شی د تحصیل او د علم حصول دی. نو په دې لحاظ محصل ته بویه چې تر ټولو زیاته توجه په هغو کارونو وکړي کوم چې د دې هدف او موخې سره مرسته کوي، هغه کارونه چې د ده توجه ډایورټ کوي، د ده کارونه او درسونه د ځنډ او خنډ سره مخامخ کوي، لکه مثلا د په سوشل میډیا کې ډېر زیات پاتې کېدل او ډېر چټونه کول، یا د استاد درسونو ته توجه نه کول، او یا ورځني درسونه نه تعقیبول، کورنۍ دندې نه کول، او یا دا ټول د امتحان پای ته پرېښودل، ټول وختونه په میلو تفریحی کارونه تیرول، دا ټول هغه څه دي چې د محصلینو د درس پروسه کته کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي، د سمستر پای ته پاتې شوي، او د دوی د ناکامۍ سبب کېږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کېږي.
ډېر زده کوونکي په دې باور دي چې دوی درس نشي زده کولای، ځکه خو په ټولګي کې درس ته دومره پام نه کوي او نه هم په کور کې د کتاب پاڼې راړوي. خو ډاکټر درمل دغه فکر ننګوي.
دا خپل ډېر لوی سایکولوژیک تیروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولای. دوی چې خپل منلی دی چې زما درس نه زده کېږي، درس څنګه زده شي؟ د دې محصلینو لپاره لومړی قدم دا دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې درس نه زده کېږي. دوی وایي چې موږ څه زده کولای شو، حتی سخترین مضامین هم زده کولای شي. اول که دغه سایکولوژیک یا رواني مانیا چې خپل ځان ته ایجاد کړي، دغه دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي، دغه ونړوي، دوی به د درس او د تحصیل بخت ور ووړي.
په کابل کې د یو شخصي پوهنتون د کمپیوټر ساينس برخې استاد فرید احمدی وایي که چیرې زده کوونکي او محصلان د تفکیک وکړي چې درس دوی پر راتلونکي ژوند څومره اثر لري، بیا به په ټولګي کې هیڅکله هم موبایل ونه کاروي. هغه وایي د درسي ساعت پر مهال کله چې محصلانو ته زنګ راځي او دوی بهر وځي، که دوی پوه شي چې کوم څه دوی ته مهم دي، زه فکر کوم بیا به دوی دا کار ونه کړي. خو هغه پروسه چې زه په صنفونو کې مخکې وړم، هغه دا ده کومه ټکنالوژي چې موږ ترې نن استفاده کوو او جوړه شوې ده، دې ټولو خبرو ته پکې پام شوی چې تاسو کله په غونډو یا صنف کې یئ له کومو برخو باید استفاده وکړئ. کله چې له غونډې خلاص شوی وکولی شئ بیرته ځواب ورکړئ، او هغه کس چې تاسو ته زنګ کړی که ډېر ضروري هم وي، په دې پوهولی شئ چې تاسو په صنف یا غونډه کې
یئ.
ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي هر کس چې غواړي درس وایي باید لومړی چاپیریال ځان ته جوړ کړي. نوموړی زده کوونکو او محصلانو ته ځینې لارښوونې هم لري چې د مطالعې او په ټولګي کې د درس پر مهال باید ورته پام وکړي.
د مطالعې او لوست پوهنې رواني بحثونه دا وایي چې کله تاسو کتاب را اخلی، د کتاب سره مو شل کار مخکې باید کړي وي، لږ تر لږه شل کارونه. هغه هم دا دي چې مثلا تاسو جزئي جزئي راوړئ، تلیفون باید خپل غلی کړئ، تلویزیون باید غلی کړئ، آرام ځای ته باید ورشئ، رڼا باید موزونه وي، خولم باید وچه نسي هیڅکله، قلم باید له ځان سره ولرئ، سوال ولرئ، مسئله ولرئ له ځان سره. مخکې مخکې که سوال ونه لرئ تاسو زده کړه نشئ کولای. ډېر خواړه ډېر مشکل پیدا کوي، تر کمو خوړو معمولا څوک چې ډېر موړ وي هغه تمرکز نشي کولای تر دې چې ډېر وږی وي. ولې معتدل انسان ډېر تمرکز کولی شي؟ اوبه همیشه وخت لپاره ضروري دي، د تمرکز لپاره ډېر کومک کوي. ولې زموږ معرف او زموږ سیستم چې دی اصلا د اوبو لپاره جوړ نه دی چې څوک سم کې اوبه وڅکي اوبه ولري.
خوږ اوریدونکو د تاندې څانګې مو هم دومره وه، تر بلې خپرونې مو په لاس پارم.
Why it's a